رواني روغتیا نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په لسمه رواني ناروغیو ته د پاملرنې او د خلکو پر ژوند د یادې ناروغۍ اغیز له امله په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کال کې د نړۍ د رواني روغتیا فدراسیون او د رواني روغتیا نړیوال سازمان په نوښت ونمانځل شوه.
د اکتوبر د لسمې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د خلکو د رواني وضعیت په باب راپور کې واورېدل. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث مه هېروئ چې د هرات پر زلزلې څرخې د جیولوژۍ متخصصین د دغې زلزلې پر عواملو خبرې کوي. خو له هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د نسیم راډیو درې تنه ژورنالیستان سمدستي خوشې کړي او د خبریالانو له ځورولو لاس واخلي. سی پی جی بیګا په یو بیان کې وویل چې د ان طالبانو استخباراتي فعالانو د نسیم راډیو مشر سلطان علي جوادی او دوه خبریالان سیف الله رضایی او مشتبه قاسمي د شنبې په ورځ د دایکنډي په مرکز نیلي کې د جوادی په کور کې ونیول او نامعلوم ځای ته یې بوتلل. سی پی جی وایي د لس ورځو په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې دغه خبریالان نیول کیږي. د راپورونو له مخې طالبانو د سپتمبر په 8 هم د نسیم راډیو پر دفتر چاپه ووهله. نشراتي اور بند کړل، دفتر یې بند کړل او دا درې خبریالان ونیول. د برېتانیا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له بنده د خپلو څلورو وګړو د خوشي کېدو خبر ورکوي او د دې اقدام هرکلی کړی دی. دې وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا کسان د افغانستان له قوانینو د سرغړونو په تور نیول شوي وو. بیان زیاتوي چې د خوشي شویو وګړو د کورنیو په استازولۍ له قانون څخه د هر راز سرغړونو له کبله بخښنه غواړي. خو په بیان کې دا نه روښانه شوي چې د دې کسانو نومونه څه وو، کومې سرغړونې کړي وې او څه وخت نیول شوي وو. د اسرائیل پوځوي اسرائیلي ځواکونو د غزې پر پوله بیرته ولکه ټینګه کړې ده. د اسرائیلي پوځ ویان ریچارډ هیخ نن خبریالانو ته همداراز وویل حماس ډلې د نږدې 1.5 زر تنه وسلوالو مړي د اسرائیل په خاوره کې دننه موندل شوي دي. په عین حال کې د اسرائیل پوځ پر غزې غچ اخیستونکو حملو ته زور ورکړی او خوراکي مواد او بد سون توکي او نور اکمالات پرې بند کړي دي. بلخوا حماس خبرداری ورکړی چې که اسرائیل پر ملکیانو حملو ته دوام ورکړي ارغمل شوي اسرائیلیان به وژني. حماس د شنبې پورې د اسرائیل پر سرحدي سیمو ناڅاپي برید وکړ او لږ تر لږه 130 تنه پوځي او ملکي اسرائیلي یرغمل له ځان سره غزې ته بوتلل. اوکراینی چارواکي وایي روسیې تېره شپه د اوکراین په جنوب کې د بې پیلوټ الوتکو یا ډرونونو تازه حملې کړې دي. کیف وایي په داسې حال کې چې د اوکراین پوځ د ختیځ په ځینو سیمو کې د روسیې ګڼې حملې په شا تمبولې دي. د روسیې پوځ د ځوابي اقدام په ترڅ کې د هیواد پر جنوبي سیمو حملو ته زور ورکړی دی. او د کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې چې هندي کوربه دی، د انګلستان او بنګلاديش د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. انګلستان لومړی بیټنګ وکړ او د خپلو نهو لوبغاړو په سوځېدو یې په 50 اوورونو کې 324 منډې وکړې او سیال ټیم ته د 315 منډو هدف وټاکه. بنګلاديش تر اوسه د خپلو شپږو لوبغاړو په سوځولو سره په 15 اوور کې 100 منډې کړې دي. افغانستان چې لومړنۍ لوبه په دې سیالیو کې بنګلاديش ته بایللې، دوهم لوبه سبا له هند سره ده.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
سلامونه. د نن په 15 دقیقې بحث کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د افغانستان په لویدیځ کې د شنبې ورځې په زلزله کې د سلګونه کسانو مړینې، د زرګونه نورو ټپي کېدو او درنو زیانونو ټول هیواد د غم پر ټغر کې نیولی دی. د اوس لپاره د دې تراژیدي د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه او د تلفاتو شمېرې هره شېبه د بدلېدو په حال کې دي. خو د هرات سیمه ییز چارواکي اټکل کوي چې دا شمېرې وروسته ښایي تر اوسني حالت څخه ډېرې لوړې شي. د هرات د روغتیا د ریاست د سرویلانس یا څار د څانګې مشر ډاکټر احمد امیر نژاد ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې زندهجان ولسوالۍ کې 15 کلی په بشپړ ډول هوار شوي دي. ښاغلی امیر نژاد وایي چې که هر کلی د 1.5 زر کسانو په شاوخوا کې اوسیدونکي ولري، نو دا امکان شته چې د مړو او ټپیانو شمیر د یوې لویې انساني فاجعې تر کچې لوړ شي. د خغلی امیر نجات په وینا ځین خلک د زلزلې قربانیان د کندوالو لاندې چرباسي نو مستقیمه هدیرو توړي او خخوي. افغانستان به وزله هواد دی او دروازې هم د نړۍ پر مخ باندې دي. په داسې حالت کې په کور دننه د دولت او مرستندوی ټولنو امکانات هم رخنه دي چې خلکو تمرستي ورسوي، خو حتی په هغو هیوادونو کې چې ښه امکانات لري هم دولتونه د داسې طبیعي آفاتو پر مهال مرستو ته اړوي. د افغانستان له زلزله ځپلو سره تر دې دمه د ملګرو ملتونو ادارو او یو شمیر هیوادونو د مرستو ژمنې کړې، خو د دې تراژیدۍ کچې ته په پام سره د مرستې ښایي د زیانمنو خلکو د ټپونو علاج ونه کړي. په دې خبرونه کې له کارپوهانو سره د مرستو د روان بهیر د اغیز او څرنګوالي او د ژمي په درشل کې د خلکو د احتمالي ستونزو د حل پر تیاریو او ډېرو نورو مسایلو خبرې کوو. د ازادي رادیو د دې بحث میلمانه دي د جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم او د جیولوژیکي خطرونو څیړونکی نجیب کاکړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه د تخنیکی چارو لارښوونه هم طاهر روحان کوي. دواړه میلمنه د شبا په مستقیمه اړیکه را سره دي. نادم صاحب، د هرات د شاوخوا سیمو زلزلې ډیره پخوانی سابقه نه لري، په کوم دلیل دا ځل د هرات په شاوخوا کې زلزلہ وشو؟ هغه هم په دومره لوړ ریختر مقیاس.
سلامونه تاسو تاسو همکارانو ته او درون ملمته او د ازادي رادیو درونو اوریدونکو ته ګورې رښتیام چې په هرات کې بساري زلزلہ ده. اتزمانه په یادې کې چې داسې زلزلہ تر سوي شوی دی. منتظر غواړم چې د مختصر یو معلومات د دغه مزګي پاکله او د زلزلې پاکله د اوریدونکو ته وایم په دې چې دوی پوښي چې څه ده. اول دا چې د مزګه د درې قشرونو جوړ شوی دی. اول اتموسفیر دی، تر بی وزنی هغه سطح پوری مثلا د اتموسفیر دی. بیا د مزګي قشر ورته وایي یا لیتوسفیر ورته وایي. دا دی. بیا ستینوسفیر ورته وایي چې هغه یو مذاب شکل مایه دی تر مزکی لاندې، یعنی دغه قشر یعنی پر مایه باندې ترخیږي. اما جیولوجیکی درزونه یا فالت یا گوسیل چې ورته وایي دا د ځان سره ډیر غرونه ډیر تیږي ډیر شان سره عملی چې دغه درزونه موجود دي. گای دا درزونه صفحات تشکیلی چې دا صفحات افقی حرکت کی موازی چې یو بل سره نه نغدخیږي یا عمودی حرکت کی، یعنی لکه کشتی چې پر اوبو حرکت کی دره کم دی. نو گای بیا دغه صفی یو بل سره تصادم کی. دغه تصادم لا وجره انرژي تولیدیږي چې په صد دمزه کې د زلزلې باعث کیږي. یعنی هغه ځای چې انرژي تولیدیږي یا تصادم کی هغه ته قانون وای او اومدی تر صد دمزه کې پوری بیا مرکز زلزلہ وای.
نادم صاحب، دغه معلومات چې تاسو دا اوس تخنیکی معلومات مو چې ورکړل د هرات د زلزلې په برخه کې څنګه د تطبیق وردی؟
متاسفانه چې ګورې افغانستان د جنگولو له عمله تایقاتی مرکز نه درلوده. ما تاسو ته ویل چې نه دی ویل خو تاسو ته وایم او درنو اوریدونکو ته چې پروژې دی په نوم د جیو دینامیک او تکنوګن. جیو دینامیک یعنی مطالعه حرکات قشر زمین ورته وای. ځکه د قشر حرکات تر مطالعه لاندې نیول کیږي. دا په هغه ساته کیږي چې موږ امکانات د ساتلایت ولرو او د ساتلایت په وسیله ټول افغانستان باید عکس برداری شي او د عکس پاکستانی کې د جیولوژي له لحاظه دغه فالتونه یا درزونه خلی دل کیږي چې دلته متاسفانه چې دغه معلومات موږ نه لرو. صرف زه په افغانستان کې وم په هغه وخت چې ماموریت دولت هلته د پسله عبدالاحد مومند چې پرواز وکړي هلته مونږ یو برخه د جیولوجي په حساب باندې تجربه اکسپریمنت په حساب باندې مونږ د افغانستان هغه ځینې برخې عکس برداری شوې چې یو دوه بلاک د درزونه چې یو دی پغمان شروعیږي تر کندهار تر چمن پورې ځي، بل مثلا د بل فالت یا درز دی چې ځي تر پکتیا او تر بدخشان پورې. دا درزونه تثبیت شو چې موږ ما خپل جیودینامیک پروژه جوړ کړ چې که آرامي وای مونږ کولای شو د اندازه‌گیری پا په اساس باندې د تعین کو اما مت
په دغه تعین شویو درزونو کې چې تاسو ول د عبد الله مومند فضا ته د سفر پر مهال ځکه تر واستول شو لی افغانستان ته ورکړل شو په دې کې هرات نه دی شامل په دغه
متاسفانه نه چې ما مخکې ول چې دواره کوم دوی پروژې باید همیشه تایقاتی ول ویو تاسو پوهیږئ چې دا بلند منزله تاسیسات چې په خارونو کې جوړیږي او د مزیک اعلان اوبه چې استخراجیږي د دغه لواجه پر د مزیک پر قشر باندې تاثیرات لازم دا همیشه تایقاتی مرکزونو ته ضرورت دی چې مونږه مطالعه وکړو مثلا په کابل کې تخنیوګین پروژه مونږ دولت هر شپږ میاشتې د جودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې انجینران اندازګیری کوله او دولت اطمینان ورکوله چې کوم خبر نشته یا کوای و دوی به اطمان مونږه اطمینان ورکول راپور ورکوله بل دا چې مثلا د جیوډینامیک په ساته مونږه د پنور ولایت کې د ټکنیکین هم لرو اما دا ضرورت د اوس مثلا په زندګان کې د واقع سوي دی کومګه ارتباطات د دنیا سره درلوده
همدم پختنه کوله نادم صاحب چې د امریکا د جیولوژیکی سروي اداره تقریبا ټول نړۍ ته د دغه اړوندو مسایلو په اړه معلومات ورکوي د تسونامیګانو اټکلونه کوي افغانستان د یو هیواد په توګه نه د مهمه نه چې دلته څوک یا کوم ګروپ یا ډله یا ګوند حاکم دی مګر د یو هیواد په توګه امریکانه د معلومات نه ترلاسه کوي نشي ترلاسه کولای یا هغه د معلومات نه ورکوي
متاسفانه چې اړیکې نه چې په رسمیت و نه پیژندل شي څنګه د کمیلار دوی کولای شي چې دا معلومات لاس کې دا
خو ورکول کله چې دلته جمهوریت نظام وو دا معلومات افغانستان تر لاسه کول
او متاسفانه چې البته بل خبره وو البته متاسفانه چې خو هر څوک د چور په قصې کې و دا سينو چې تایقاتی مراکز وای او البته رښتیام د افغانستان په ساته دغه مطالعات کړي وای خو افغانستان یو غرنی وادي او اکثرا زلزلې کیږي د لپاره ضرورت چې دغه مراکز موجود وای او دغه معلومات مو تر سره کړي وای دغه پروژې مو جوړ کړي وای د هر ولایت د لپاره متاسفانه چې دا نه دی شوی اوس ډیر مشکل دی چې دا کارو چې اوس هم ضرورت دی چې مثلا تایقاتی مراکز دی د علما او د دانشمندانو چې جوړ وای جوړ شي چې دوی وکولای شي دغه پروژې جوړې کی او معلومات وخې او اکسونه ترلاسه کی د جولوجستانو په وسیله دغه فالتونه تثبیت کړي بعد خپل پروژې باندې جوړ کی او مطالعه باندې شروع
ډیر زیات مننه نادم صاحب له تاسو نه د جیولوژیکی خطرونو څېړونکو نجیب کاکړ هم له خبرونه سره وصل دی کاکړ صاحب موږ مخکې خغلی نادم نه پښتنه وکړه خغلی نادم دغه د افغانستان د جیولوژیکی موقعیتونو هغه خطونه چې زلزلې پکې کیږي او افغانستان د معلومات د خوانی شوروي اتحاد پر مهال چې کله د افغانستان ستور مزلې فضا تلار عبدالحد مومن نو هغه لزان سره افغانستان تراوړل او په هغه کې د خغلی نادم په وینا ځینې سیمه تثبیت شولې خغلی نادم د هم وایي چې افغانستان باید د جیولوژیکی تحقیقاتو مرکزونه جوړ کړي د جیولوژیکی تحقیقاتو مرکزونه د طالبانو حکومت څنګه جوړولای شي او دغه تحقیقاتي مرکزونه څه شی باید ولري
السلام علیکم تاسو ته او اوریدونکو ته او څنګه چې خادم سمو فرمایل بعضی مناطق د افغانستان د جیولوژیکی د ماتې یا تکتونیکی خطونه د ټول مشخص شوی دي خو هغه خطونه مشخص شوی دي کوم یو چې لوی زلزلې کې یا وړه فرعي خطونه چې دي هغه اوس هم نامکمل دي په افغانستان کې او تقریبا په دې باندې ډیر زیات کار نه ده شوی اخر ځل چې د نقشې نوښوي او تقریبا په 1980 او بیا واتوم کلونه کې د روسانو په کومک سره د افغانستان کې او د امریکانو په کومک سره د نقشې جوړ شوې ول او بعضی هم موجود دي اوس هم هغه نکټری کار غسل کیږي او په زمن کې ځکه چې منګه دا سلويخ پانسوس کلونه په افغانستان کې جنگ کې مصرفه سو او د دې لپاره د علمي سیډنیز مرکزونه ډېر لګ دي په افغانستان کې ابيخي تنه شمیر واسه چې وو هغه هم صحیح شلول اکدونه چې هغه د افغانستان نه وته د سلويخ کلونه په جنگونو کې نو متاسفانه چې دا مرکزونه بیرته فعال یا فعال نشو یا نوې مرکزونه جوړ نشو موږ هم کوشش وکړو چې په افغانستان کې د زلزلې د مرکزونه جوړ کړو مخکې د طالبانو نه مخکې دوره چې و خبر روانو بعضی سیډون کې د مختلف ملکونو راغلو بیرته افغانستان کې موږ په دې کار کوچ او پلان جوړ کړو یو مرکز دلته افغانستان کې د زلزلې په اړه جوړ شي خو وس سقوط نه پس وس کسا بل یو ده وس طالبان کنټرول کلری او دغه چاره باید دی دولت مسولیت وي چې دولت دا کار مخکې ویسي او څنګه د نړیوالو کومک ځان سره راچسب کی څنګه د افغانستان جیولوژي پوهان او استادان سره راټول کړي او د مرکزونو فعال کړي تر څو موږ وکړو شو کولای دا زلزلې په کره وخت کې یا خو وخت کې مخکې نه مخکې د لوی زلزلې وشي یا د وینا متفقو او هغه د پر پلانونو جوړ کړو او بلډینګ کولونه ورته برابر کړو چې بیا پاینده کې داسې مشکلات یا داسې تلفات رامنځته نشي.
بلې کاکر صاحب، د طالبانو حکومت په دغو امکاناتو او ظرفیتونو چې لري او ډېر ابتدایي دي، کولای شي چې دغه مرکزونه چې تاسو وایي دا جوړ کړي؟
په افغانستان کې اوس شکر الحمدلله مونږ هم په افغانستان کې او هم د افغانستان د بیرون مونږ ډېر پوهان لرو او دی کولای شي چې دا منسجم کړي. دا اوس د دولت وظیفه ده او دی باندې هم دومره مصارف ناراضي څنګه چې دی مثلا د مصارفو نه ډاریږي. مهم دا ده چې یو قوي فوټ ولرو او سیستمونه فعال کړو او دا مسولیت نو د خپل طالبان دي چې څنګه دي د خارج نه بیرته راځي کوم پوهان چې په افغانستان کې دي څنګه راټولي د لپاره څنګه د زمينه برابرای چې دي حالت کارو کې ځکه چې د ساينس پوهانو او د پوهانو کارکورکو صحیح تل او د اړتیا ارقام ټولول لاله د استیشنونو نصبول د استیشنونو د ساتنې مسولیت د ټول مسولیت کې بیرته د دولت لپاره کچیره طالبان فعلاً دا کارونه منظم کی او دی کی ډیر اړین دي چې نړیوال کومکونه هم ځان سره جذب کړي ځکه چې هغه هم د سینه کیږي چې موږ استیشنونه یا مرکزونه جوړ کړي یوازې زلزلې په افغانستان کې وي. نو موږ باید د نور همسایګانو سره هم باید تړونونه لاسلیک کړو چې هغه په اساس باندې موږ د خپل ډیټا یا کوم ارقام موږ هغه سره شریکو هغه خپل استیشنونه ارقام موږ سره شریکي چې موږ وښی کولای چې ډېر دقیق معلومات راټول کړي ډیټاګان د افغانستان د کولای شي او په افغانستان کې هم ظرفیتونه شته او خارج کې هم شته. افغانان دي کولای شي دینه کومک وغواړي.
دا تاسو چې یادونه کوي کاکر صاحب، دا خو به زلزلہ وسنجوي، یعنی یو زلزلہ چې وشوله بیا به دوی اټکل کی چې د دې د ریختر درجه څومره وو، هغه شدت څومره وو، څومره کمزورې وو. مګر د دې ته خو د زلزلې مخه نشنی ولې د زلزلې د مخنیوي یا د مخنیوي خو امکان نشته، مګر د زلزلې د اټکل یا پیشبیني امکانات شته په دغه تخنیکی وسایلو چې تاسو یادونه کوي.
د سې دقیقه موږ نشو ویلی چې فلانی ورځ یا فلان ورځ یا د ساعت کې به زلزله کیږي، لیکن کله چې هر یو لوی زلزله کیږي کچیر موږ د ویب سایټونو کوم زلزلې چې اوس نشر کیږي هغه ته وګورو، د ټولو د سلور درجه نه اوچت زلزلې دي. هغه کوم زلزله چې مثلا یو ماګنیټیوټي، دوه ماګنیټیوټي، درې ماګنیټیوټي، چې هغه ډیر مهم دي د لپاره کچیر یو ساحه کې په لاس یا پنځه لس کالو کې زلزله شوې نیوې، اول ته یو دوه ماګنیټیوټ یا یو ماګنیټیوټ زلزله وشي، نو د دې معنی دا ده چې هلته د فالټونه بیا په حرکت کې
کاکر صاحب کولای شي دا لګي د سي عام فهمه د خلکو لپاره وایست چې غو پی پوشي.
ها یعنی امکانات شته دي چې کله یو زلزله کیږي د هغه مخ کې وړې زلزلې کیږي. دا وړې زلزلې موږ ته تاخي چې تلوې زلزلہ راتلون کینن، نو دې لپاره کولای شو د هغه په اساس باندې ورته تیاری ونیسو او خلکو ته په هاوی ورکو چې دلته د امکان د لوی زلزلې راتلون کې شته. دا که چیرې موږ تاریخي زلزلې وګورو، البته شوي وي مثلا شپږ یا و ماګنیټیوډ زلزلې شوي وي، نو دا امکانات شته چې اوس بیا هغه زلزلہ تکرار شي په دې منطقه کې.
یعنی تاسو مطلب دا دی چې د یوې لوی زلزلې لراتګ نمخ کې وړې وړې زلزلې کیږي چې هغه پیلمه ده د لوی زلزلې وي، او د دې وړو زلزلو ل سب نورسته مونږ ته دا معلومیدای شي چې لوی زلزلہ هم را روانه ده. همداسي
وو دا هغه وخت امکان لري چې هغه ځکه ډیر وخت زلزلہ شوی نه وي او د او کل وړې کې زلزلہ وشي، نو امکان دا ده چې دا د پلیټ بیا امکانات شته. د سنا سل بوسلو کې امکانات شته چې دلته لوی زلزلہ راتلون کړي.
تیر ازیا تمنانه نادن صاحب، کاکر صاحب ځینې وړاندیزونه وکړل او په غو کې یو د هم دی چې د طالبانو حکومت ولاو کې امکانات نه لري، نړیوالې ټولنې د افغانستان دولت او سنای دولت د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، دوی په خپل هم لخپل ارخه کولای شي چې د زلزلې تحقیقاتي مرکزونه یا لکتر لګا زلزلہ سنجونه فعال کی یا جوړ کی. د زلزلہ سنجونو د ټکنالوژي یا د وسایلو اخیستل څومره بیا لري؟ ارزانه دی، ګران دی؟ د طالبانو د حکومت په واس پوره دی او کدی میلیونونو ډالرو خبره ده او هغه بیا د طالبانو حکومت د هغو د پیرلو توان نه لري؟
مخته دی چې دغه سوال ته ځواب درک زه غواړم چې یو توضیح ورکوم. دې ته چې زلزلہ څوک نشي کولای چې پیشبینی وکړي، ولندیز وکړي، ولندیونه وکړي، اما علائم د زلزلہ دا مونږ کولای شو چې ولندیونه وکړو چې علائم د زلزلہ. علائم د زلزلہ دغه وخت کې راځي چې مونږ جیوډینامیک پروژې فعال کو، یعنی دغه درزونه چې په دننه په افغانستان کې دي دا تثبیت شي، دغه په هغه درزونه باندې مونږ د اندازګیری د جیوډیزیکي په اصطلاح پروژې فعال کو او مونږ وکولای شو چې اندازګیری وکړو، همیشه تر تحقیق لاندې ونیسو. دا ډېر مهم ده. اما زلزله سنج هغه د چی مقصد هغه اندازه دی زلزله دوی تثبیتوي، او بل دا چی هر اندازه چی د خپل قانون دی د په تصادم دی دغه په اصطلاح درزونه دننه په عمق د مزکی چی لري د سطح د مزکی هغه مته زلزله لګي، هرڅ چی نږدې بیا تاثیرات دی دی او رشتر دی د خطرات دی. بل دا چی خو دوی کولای شي چی د مرکزونه دغه خو آسان د جوړوي سي د هغه مرکزونه زلزله سنج دا دومره په فکر نه کوم چې دومره قیمت بي او جوړیدا سي. بل دا چې د کاکر څخه خبره دا دوامدار سړيني په کار دی په دې حساب باندې ام ټکنوګین پروژې فعال سي دنه په خارونه کې چې د مزکی د قشر مطالعه وکي، ام په اصطلاح جیوډینامیک پروژې دی باید فعال سي چې حرکت قشر زمين په سطح دی د هیواد د تر مطالعه لاندې ونیسي. نو دا دغه ضرورت دی چې باید دغه نننی حاکمیت په دې باندې توجه وکړي.
ډېر زیات مننه. د خبرونه تر پایه پورې کم وخت پاتې دی. یو بل پوښتنه دا ده چې د زلزلې پر مهال څنګه خلک کولای شي چې په خوندي ډول ځان وباسي او خپل ماشومان او د کورنۍ غړي خوندي کړي؟ نادم صاحب تاسو لاندې ځواب راکړئ، بیا غواړم چې اینه پوښتنه له کاکر صاحب نه هم وکم.
هغه به ځواب درکم. بل دا چې ما یو چې ماهر نشي، اول باید چې ستاندرد او معیاري تاسیسات باید جوړ شي چې دا باید د دولت نظارت ته ضرورت دی. په دې چې ستاندرد نه یو معیاري نه به هر زلزلہ چې کولای شي چې فاجعه رامنځته کی. او بل دا چې دغه تاسیسات دي د درزونو پر مسیر باندې باید جوړ شي. په دې چې مسیر د درزونو د جیولوجیکی درزونو دا باعث د زلزله کیږي او دا خطرناک دی چې کولای شي چې ټول تمځک لاندې وي سي هغه تاسیسات. خو خبره دا ده چې د زلزله په وخت خو کچيري ولس یا خلک پوښي چې اسه تکان شروع شو خو ځان باید لیري کې، او کچيري یو داسې بلند منزل او څو طبقي باید اول کوشش وکړي چې تر نجات درمزي تر میزو لاندې ولر شي پر څلور پښې ولاسي او خپل د سر او دغه باندې د دغه کې توجه کې سر او سترګي او دا چې که خاوري باندې کیږي چې دغه ته پزې تولار نشي چې پیسېله خفه نشي. د شان باندې خو دا یو علمي دغه دی چې اعلانونه هم شوې دي چې دا باید خلک باید متوجه وسی. نو اوس هم د پرونم بیا پسلرزه وو په ایراد کې ویل بیا دغه شوې دي، خو دا معلوم نه دي چې آیا بیا هم د تکانون دوام کیدای شي کنه. پدې چې دا په ایراد کې اول زل دی او خلک تجربه نه لري چې دا تاسو بيختي نهسته په تاریخ د ایراد کې چې زما په یاد خو ما دا کم زلزلہ نه لیدل. نو وینئ چې څنګه
مننه کاکر صاحب. د زلزلہ کې د شنبه ورځې په زلزلہ کې ویل کېږي چې تر ټولو زیات مرګ ژوبله خځو او ماشومانو ته وخت دی، یو علت هم خایداوي چې دا د سر وخت د ورځې وي، یعنی 11 بجې د ورځې وي چې اکثرا نارینه د کارونو لپاره د باندې وزي او خځې په کورونو کې د نن له ماشومانو سره پاتې کیږي. کدا سه بیا خدای مکړه دا سه زلزلہ بیا پیخیږي، خځې د خپل ماشومانو د خوندي کولو لپاره د ځان د خوندي کولو لپاره تر ټولو اسانه لارې څه ده؟
اوس خو زلزلہ شو دی او د زلزلې نه پس ټکانونه هم راځي. نن هم دوه ټکانونه چې یو نه وسلوره شهر نه هو او بل و سالور اشاره وو شوی دی تقریبا 3 ساعت مخکې ته زلزلې نورم شوی دی. زه خلکو ته او خپل مندو خندو دیتا وړاندوینه دا کوم ماشومان ته کوم کورونه چې په اول زلزلې کې درزونه پیدا کړی دي تی خادم صاحب د خبرو په تایید سره هغه درزو کورونه باید لري وسیږي چې کچیر بیا امکانات شته زلزله وشي او کچیر زلزله کیږي کوشش وکړي چې هغه سات کچیر په کورونه دننه وي ځان نه وباسي بیرون ځکه چې وس د کوم ساختمانونو چې دي هغه چې څومره زلزله کیږي د قوت او کمیدو لوزي نو هغه لپاره امکانات دا ده چې نور تخریبات هم وشي او د نوې زلزلې چې کیږي دا اوس نوې ساحو ته تقریبا پراخیږي کنه لکه سره د هغه مرکزی هغه کې نوې ځکه په دې منطقه کې تقریبا کم ځکه چې زلزله شوې لن شوې ده دینه مخکې بل زلزله په 1978 کې شوې او 3.5 ماګنیټیوډ اندیزي کې مستقیم هم دا ځای و یعنی د دې معنی دا تقریبا 40 یا 50 کال بعد د زلزله تکرار شوې ده نو خلکو ته وړاندوینه دا ده خپل خویندې او میندو ته چې او ماشومانو ته چې احتیاط وکړي او د یو هفته یا دوه هفته یا درې هفته د زلزلې په تکانونو به راځي او که چېرې بس راځي نو احتیاط نه کار وخت یا کوم ځایونو کې چې درزونه دي هغې نه ځان لرې وساتي چې ونه غورځي.
ډېره زیاته مننه. یوازې 2 دقیقې د خپرونې تر پایه لرو که دواړه تاسو ښاغلی میلمانه لطفاً لاند لاند دې سوال ته ځواب وایاس چې خلک چې کورونه جوړوي او ودانۍ جوړیږي کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي؟ زه پوهیږم چې دا ډېر اوږد بحث دی مګر که په لاندو یو دقیقه کې تاسو اول نادم صاحب ځواب راکړئ او بیا کاکړ صاحب تاسو.
ګورې ستاندرد او معیاري ګورې مثلا یو انجینر چې ساختمان په نظر کې نیسي مثلا سیخي ګول ګوري چې کوم ستاندرد دی او مثلا سمیت کم مارک دی دا مارکونه په نظر کې نیول سره باید خپل هغه تعداد طبقات جوړیږي یا کورون جوړی باید په نظر کې ونیسي. او بل دا چې چیرې د ګلو یا نورو په خو خښتو د جوړی دغه چیف دغه دستي ورته وایي چې اچي یو بل سره باید میخسي په دې چې په حالت د زلزله یو بل په صلاح اکه افقی دغه هم په اسلام مقاومت زیاتیږي نه نړیږي یعنی دغه د ستکیانی یو بل سره بات اتمن میخسي د ساختمانی له لازه د ډیر مطمئن دی او بل دا چې کوشش وکړي چې په اسلام هغه مواد چې استفاده وکړي چې هغه معیاري مواد او په اندازه چې هغه انجینر ورته ویلي چې مثلا ریک د سمیت سره څو اندازه ګر دغه کې یو کم نو سیخه ګول کم ملي متر دوی بعد د ساختمان کې په پام کې ونیسي.
مننه کاکر صاحب له یوې دقیقې کم وخت تاسو پات شو مېره باندې وکي.
سبا د نادم صاحب د خبرو په تایید سره ځکه چې موږ کلیوالي سیمو کې د خامو موادو زیاتره کورونه جوړیږي نو د خامو موادو د جوړښت لپاره هم د انجینري نقشې د زلزلې مقاومت نقشې شته دي او انجینر صاحبان کولای شي د هغې څخه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه.
انجینر صاحبانو ته باید داسې وشي چې کچېر موږ د تحقیقاتي مرکزو په اساس باندې د پراغه نقشې برابر کړو چې دی وپوهیږي چې کوم منطقه کې څه رقم کور ډیزاین کړي دا به ډېر اسانه کړي انجینر صاحبان ته لاره او د کورونو هغه به هم کم شي.
ډېره زیاته مننه. د جیولوژیکي خطرونو څېړونکي نجیب کاکړ او د جیولوژی متخصص خلیل احمد نادم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشتو 15 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو.com ته ورشي.